افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موږ نور یاست نوري هرکلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي.
has an interest in renewed civil war in Afghanistan.
I love on some of the American troops who have been in the Korean War is a threat. The Afghanistan for the American Zangari Astaze Zalmay Khalilzad Bewai Taliban to pdag we lik na gwadi manzawish no bayad de khalku haquno ta dranawai wakri nan pa 15 tulayatuno kid dolasam tul gayo de farigham de concours az muena wakhistal shwa
shaw khwa yaw sulu chalur chalur zaratana bay palwalu aw nimal walu dawlati ta سلی بنسوټونو کې جذب سي
په کندوز کې خوندو یو شمیر زده کوونکي بیا د درس کتابونو او د خوندو د ودانیو او نور وسایلو له نشټوالي شکایت کوي.
موږ صحیح سمفونه اتنلرو چې چوکۍ ټول خراب دي.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
سلام سریبا ظاهرم په ځکه د مهم خبرونو سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وټولو وروسته د کورنۍ جګړې احتمال نه ردوي. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر کموي او روسي اعلان وکړ چې د سلواک او د درې نورو بالټیک هیوادونو او ډیپلوماټان باسي. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي، خو نوموړي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبان وخت تر رسیدو احتمال رد نه کړ. ښاغلی بلینکن له سی ان ان خبری شبکې سره په یوې مرکې کې چې د سه شنبې په ورځ خبره سوه په دې اړه څرګندونې کړې دي. د روان کال د سپتمبر تر 18مې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې د دوو لسیزو لاسته راوړنو د له منځه تلو او احتمالی کورنۍ جګړې په اړه اندېښنې ډېرې سوې دي. په دې اړه تفصیل پام د خبرونه کې ورته سي. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر کموي. د دغه سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاوتریخوالي او ګواښونو راپورونو تر ډېرېدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکوونکي له دې هیواده ووځي. راس ویلسن زیاتوي هغه کسان چې کولی سي همدا دندې له بل ځایه ترسره کړي له دې ځایه ایستل کېږي، خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره مهم کارونه ترسره کوي په دې سفارت کې پاتېږي. د امریکا د سفارت شارج دافیر ټویټ زیاتوي چې له دې اقدام سره سره به د افغانستان لپاره د امریکا ملاتړ او ډیپلوماسي دوامداره پر ځای او اغیزمنوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ویلي وو چې امریکا به د یو شمېر کارونو او همکاریو لپاره په کابل کې سفارت ولري.
We intend to maintain our embassy and will continue to provide development assistance.
موږ په پام کې لرو خپل سفارت وساتو او د پرمختیا د اقتصادي پانګونې د پیاوړتیا او د اقلیتونو د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د سولې پر روانو خبرو کې د شزو د معنا لرونکو مشارکته او پټولنه کې د حقوق د شی اساس ولې د خوندیتوب پلوي ته دوام ورکو.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې وایي پرته له هغو کسانو چې دندې ایجابوي چې په افغانستان کې فزیکی حضور ولري، نور ټول پرسونل ته سپارښتنه کړې چې له دې ځای ووځي. د دغو کارکوونکو د دقیق شمیر په اړه راپور کې څه نه دی ویل شوی. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځایه سوي کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخصي او ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته په تیرو لسو ورځو کې 45 مړي او 50 ټپیان وړل سوي چې ډېره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی وایي افغان ځواکونو په تیرو 12 ورځو کې په ارغنداب ولسوالۍ کې زرګونه کړي ماینونه کشف او خنثی کړي دي.
د دولو سرز په جریان کې د 500 په شاوخوا کې مینونه د افغان امنیتي او جپای ځواکونو لخوا څخه رایستل سوي او خنثی سوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په مینو باندې پوښلي.
افغان چارواکو د اپریل پر 9 نیټه ویل چې د ارغنداب ولسوالۍ تر شپږ میاشتو عملیات وروسته له طالبانو ونیول او له هماغه راهیسې په سیمه کې د ماینونو د شنډولو عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو وري. د بیان د ازادۍ کور یا فریډم هاوس په اروپا او یوروایشیا هیوادونو کې دیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تېرو 12 کلونو کې هیڅکله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکې هڅې دومره کمزورې نه وې. د بشري حقونو دغې واشنگټن میشتې ډلې په خپل کلني راپور کې ویلي په ډېری هیوادونو کې منتخب مشران دیموکراتیک بنسټونه تر پوښتنې لاندې راولي، څو په واک کې پاتې سي او په دې ډول استبدادي حکومتونو ته لار پرانیزي. په دې راپور کې هنګري او پولنډ په اروپایي ټولنه کې د دې اصل تر ټولو لوی متخلفین بلل سوی دي. د فریډم هاوس په راپور کې همدارس روسیه او بلاروس مستبد رژیمونه ګڼل سوی دي. بلخوا روسیه اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالتیک هیوادونو او ډیپلوماتان باسي. دا ډیپلوماتیک جګړه وروسته لاغ راپور ته سوچي چک جمهوریت ادعا وکړه چې په 2014 کال کې د دې هیواد په یو ډیپو کې په مرګونی چاودنه کې روسیه ښکېله وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې وویل چې په مسکو کې د سلواک، لیتوانیا، لاتویا او استونیا سفارتونو ته خبر ورکړل سوی چې د مې تر 15 نیټې د مخه دي د دغو هیوادونو او ډیپلوماتان له روسیې ووځي. د رواني میاشتې په سر کې چک جمهوریت یو شمېر روسي ډیپلوماتان له خپل هیواد ویستل چې د مسکو له غبرګون سره مخامخ شول. تیرونی لیتوانیا، لاتویا، استونیا او سلواک ویلي وو چې له چک سره د یووالي په بڼه روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو باسي. او د اروپا د فوټبال جام د اتلولۍ په نیمه پای لوبو کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالۍ سره کوي. دا لوبې د افغانستان په وخت شپې 12:30 دقیقې په پاریس کې ترسره کیږي. تېر شپه د همدې دور په یوې بلې لوبې کې ریال مادرید په خپل کور کې د چلسی ټیم سره په سیالۍ کې یو د یو په مقابل کې مساوي شول. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظه درلود و اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د غرض به په نړیوال موضوعاتو کې واوري چې په واشنگتن کې میشت د بشري حقوقو ډلې فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونې خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې هیڅ لوري نه غواړي چې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. ښاغلی بلینکن چې پرونی له یوې امریکایي رسنۍ سره په دې اړه څرګندونه کولې، دغه راز د کورنۍ جګړې د پیښېدو احتمال هم رد نه کړ او ویل له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي طالبان هڅه وکړي چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا بیا ویل د هیواد د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته طالبان له مذهبي پلوه نور د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول توجیه نه لري. نور په دې رپورت کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانانو، افغان حکومت او ان طالبانو په ګډون هیڅ یو لور نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. خغلی بلینکن له سین ان ټلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته به یو تشه رامنځته شي چې له مخې طالبان له نظامي لارې واک ته ورسیږي او یا به هم په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي، دا یو احتمالي سناریو وبلله. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پیل د هیڅ لوري په ګټه نه بولي.
په افغانستان کې په یو بلې تازه کورنۍ جګړه کې د هیڅ لوري ګټه نشته. د افغانستان د خلکو ګټې هم پکې خوندي نه دي. د افغانستان حکومت هم دا نه غواړي او طالبان هم. د افغانستان هیڅ ګاونډی دا نه غواړي. ان د افغانستان هغه ګاونډیان او د سیمې هیوادونه چې په وروستیو شلو کلونو کې یې په دې هیواد کې د خپلو ګټو په لټه کې وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د افغانستان په مسایلو کې به دخیل پاتې شي او د یوې ژورې ډیپلوماسۍ په وسیله به له افغان دولت، خلکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. انټونی بلینکن د سیمې هیوادونو ته په اشاره وویل له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته ډېر خپل فکر پر دې سیمې یعنی افغانستان متمرکز کړی دی. خو هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې داسې یوه پرېکړه وکړي څو د لوبې ټول اصول په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال له افغانستان او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو له دوام غږیږي چې د پینټاګان ویان جانکر بیا هم خپلې هغه څرګندونې بیرته اخیستې چې ویلي یې وو د مې له لومړۍ نیټې وروسته امریکایي عسکر له افغان هوایي ځواکونو ملاتړ نه کوي. خغلی کربی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې او دای خپل تیروتنه بللې ده. په ورته وخت کې بیا د ملي مصالحې عالی شورا هم له طالبانو غواړي چې د تیر تاریخ تیروتنې تکرار نه کړي. د دې شورا مرستیال طاهر رحمان سلیم نن په کابل کې د غوی داتمې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې د طالبانو روانه جګړه هم تر پوښتنې لاندې راوسته.
امریکایا بیرون مې اوس چې امریکایان وزي، هغه امریکایان چې ستاسو د بدو اعمالو له کبله افغانستان ته راغلي وو، اوس چې دوی وزي ستاسو په خپله خبره د دوی له وتو وروسته دا جګړه کوم ډول منطقي، دینی او ولسی مشروعیت لري؟
چې توجیه مردمی داره
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي برخلیک په اړه بیلابیل څرګندونې او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی او حکومت یې په زلونو په ډاډ ویلي د افغانستان د راتلونکي لپاره هیڅ ډول ګواښ نه لیدل کیږي. د افغانستان حکومت د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسېدو او په دې هیواد کې د تیر 240 کلن تاوتریخوالي د پای لپاره طلایي چانس یا فرصت بولي.
دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي طالبانو ته یې دا په ډاګه ویلي که نه غواړي منځوي شي نو باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. خلیل زاد تېره ورځ د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته غوښتل شوی و او په دې اړه چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې په تېره بیا د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې هغه دا مسله یقیني کړي څرګندونې کولې. دغه راز وویل د کچېرې طالبان د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي دا ډله به بیا وځپل شي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیشتو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیشمن و چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل او طالبان بیا واک ته ورسېدل د ښځو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان واک ته ورسېدل او د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړ له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیلزاد وویل امریکا له خپلو سلګونو میلیون ډالرو مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستلی شي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته یې ویلي چې که د امریکا مرستې غواړئ که د نړیوالې ټولنې غوښتونکي یاست او غواړئ چې له انزوا راووځئ دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوئ، تر ټولو وړاندې له ښځو، ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. خلیلزاد د سنا جرګې غړیو ته وویل چې د په زغرده ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه مهم دي. د ده هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې په راتلونکو خبرو کې ښځې او اقلیتونه برخه ولري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. مخکې مو په یو راپور کې واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې بلینکن ولې دا څرګندونې کوي. آیا په افغانستان کې له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د یوې کورنۍ جګړې د پېښېدو احتمال شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر وجود ولري. د دې لپاره چې په یو جبهې کې سره دي چې د افغانستان دولت مخالفین به هم وي، هم دا مخالفین که ودرېږي د افغانستان دولت څنګه درېږي، کوم چون ګډې پاندې کېږي. بلان واقعا په افغانستان کې تر یو ځایه پورې زه پوهېږم هېڅوک د کورنۍ جګړې نه ښه خاطره نه لري او هېڅکله هم پکې ځان ګټونکی نه ګڼي. په دې اساس دا احتمال وجود لري چې کورنۍ جګړه ونه شي.
که طالبان روغې جوړې ته غاړه کېږدي او جګړې ته دوام ورکړي او جګړه هم له دې سخته شي، فکر نه کوئ چې وضعیت به خراب شي، د کورنۍ جګړې تر حده پورې به ونه رسېږي؟
فکر نه کوم کورنۍ جګړه وشي. یعنې دوه جبهې باید رامنځته شي که خدای نخواسته داسې یو وضعیت رامنځته شي چې جګړه دوام وکړي. یعنې دوه جبهې چې یو به د طالبانو جبهه وي او بل به د دولت جبهه، دا دوه جبهې به شروع جنګ وکړي سره لکه چې په تېرو کلو کې سره کړي دي. دته به سه یو کورنۍ جګړه نه وایم، بلکې د دې ویډیو ریچ او فکری جګړه وایم.
د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تیره ورځ بیا هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحث وشو چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې هغه د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. په تیرې بیا د ښځو د حقونو په برخه کې ځینو کانګرس مینانو خبرداری ورکړ که چیرې طالبان وغواړي چې دغو پرمختګونو ته درناوی ونه کړي نو امریکا به مرستې پرې بندې کړي. فکر کوئ چې دغه د مرستو د بندولو خبرداری د فشار د بالقوه وسیلې په توګه کار ورکولی شي؟
دا بیخي یو ټوکه ښکاري په دې مانا چې په یو وخت کې چې د امریکا قوت په ډول 5000 نفر وو دلته ما په خاطر درلودې یعنې پوځي فشار چې آخري فشار ده په طالبانو ایران وسته نو بیا کومې مرستې بندوي چې طالبان هغې په سر ټیټ شي. زما باور دا دی تبلیغاتي بحثونه دي دا اضافي بحثونه دي طالبانو په خپل حکومت کې له امریکایانو سره او د نړۍ له مرستې پرته خپل حکومت چلو دا یوازې تبلیغاتي اړخ لري او زما په نظر کوم عملي اړخ زه نه وینم.
د چارو کتونکو یو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګنداوه. په تیر بیا د هغو څرګندونو چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال نه دی رد کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له 8000 فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د ازموینې ملي ادارې چارواکي وایي د روان کال کانکور ازموینه په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی نن و، دوهم پړاو به د روانې سهار میاشتې په 16 او دریم به هم د کابل ولایت کې وی چې تر اوسه نیټه نه ده مشخص شوی. دا اداره دا هم وایي چې روان کال به د کانکور په ازموینه کې شاوخوا د 12 ټولګیو 2000 فارغان ګډون وکړي. نور په دې رپورت کې
د 12 ټولګیو د فارغانو لپاره د 14 المریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو نن چهار شنبه په 25 ولایتونو کې واخیستل شو. له کابل پرته د نور 8 ولایتونو کانکور ازموینه د روانې غوایي میاشتې په وروستیو کې اخیستل کیږي. په 25 ولایتونو کې چې نن د کانکور ازموینه واخیستل شوه، روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، خوست، دایکنډي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه شامل دي. د کانکور یو شمیر ګډونوال تمه کوي چې په کانکور ازموینو کې به بریالي شي.
متی الله کانکور انسان کې فکر وکړو ماشاءالله خو پروسه چې ډېره وه، ډېره صحیح پروسه وه، درسته پروسه وه او استادان په خپل وخت راغلل او پروسه دا په خپل وخت شروع شوله.
قدسم حفیظ صاحب از مرکز بامیان و از لیسه سکول مرکز بامیان فارغ شدم و ما آمادگی را 2 سال اشتک خواندم و خیلی به نظر خود آماده بودم. سوالام آسان بود، خوب بود سوالای خودم حل کردم و بچه سوال دیگه من هم من تو چندانش
هم تو شکی ماندک، امیدوارم اونا انشاءالله
که
صحیح باشه. در ازموین ملی اداره عمومی رئیس پوهان عبدالقادر خاموش در شهر شنبه پور از اول چه در روان کال ازموینه با در نور و کلونو پا پرتلالا پا خوندی او شفاف دول او اخستل سی. در کانکور ازموینه پا دیلومری پڑاو که شاوخوا اوات یازره در 12 موتولگای فارغانو در لوڑو او نیمال لوڑو زدکلو بنسطونو لپار رقابتونه کبی. پا پام که در چه سکل پو کانکور از ماینه که پوتولیز دول سباند 200,000 تنه ده 12 موتولگای فارغان گردون وکری چه لادیش میر چخه شاوخوا 144,000 تنه بای پلوالو او نیمال والو دولتی تحصیلی بنسوطنو که جذب سی.
بیا هم د زدکړې په موضوع کې تنکیږو. په کندوز کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو او د درسي کتابونو او د نورو درسي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي. یو شمېر د ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل په ستونزمنو شرایطو کې ښوونځیو ته ځي خو یا ښوونکی نه وي او یا هم درسي مواد نه وي چې د دوی د زدکړې بهیر ډېر ټکنی کړی دی. نور په دې رپورټ کې
د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په دې ولایت کې 3,500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 9.5% نجونې دي. خو دا ټول زده کوونکي د زده کړو لپاره هغه نسبي مناسب شرایط نه لري چې ورته اړتیا ده. دلته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي سربیره د درسي کتابونو او د میزو څوکیو له نشتوالي سره هم مخامخ دي. د کندز ښار د بي بي امینې د ښوونځي د 12م ټولګي زده کوونکې فریحا شریفي وایي چې د ښوونځي د ودانۍ نشتوالي له کبله دوی په خیمو او یا تر شنه اسمان لاندې درس وایي.
د سالای اخیر بعض مشکلات مثلا کتاب داشته خو اصلا رفع نشته. تاله کتاب تاله هم شاګرد
د کتابونو د نشوالي ستونزه تر اوسه نه ده خبره شوې. زه کله هم موږ د کتابونو له نشوالي سره مخ یو. درسي ټولګي کم دي. زیات شمېر زده کوونکي په دهلیزونو او د خیمو لاندې درس وایي او د ښوونکو له کمښت سره مخ یو، ځکه یو ښوونکی دوه مضمونونه درس ورکوي.
دوی د ښوونځیو د ودانیو نشتوالی اساسي ستونزه یادوي او له اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په کندز ښار کې د سبانقل نامول د ښوونځي د شپږم ټولګي یو زده کوونکی احمد ضیا وایي:
زموږ مکتب چې ده موږ صحیح صنفونه نه لرو، چې چوکۍ ټول خراب دي، صحیح درس ویلو امکانات نه شته دي. نور موږ کله خپله په خیمو کې درس وایو، که دغه لږ صحیح امکانات موږ ولرو، صحیح صنفونه یي تعمیرونه، موږ په ښه توګه کولای شو درس وایو. په دې ګرمۍ کې موږ زیاتره په خیمو کېنو یا سرپناست صحیح نه لري مکتب. موږ
د دې ښوونځي د شپږم ټولګي یو بل زده کوونکی احمد جواد وایي: په ژمي کې د سړې هوا او په دوبي کې د ګرمۍ له کبله په ښه توګه درس نشي ویلی.
ما تعمیر نداریم، چوکی نداریم، د زیر خیمه درس میخوریم.
موږ څوکۍ او میز نه لرو او دغه راز زموږ ښوونځی ودانۍ هم نه لري. د خیمو لاندې سبق وایو. که چیرې زموږ ښوونځي ته میز او چوکۍ او ودانۍ ورکړل شي، موږ ډېر ښه درس ویلی شو.
د سبانقل نامل د ښوونځي سرمعلم نصرالله هم ورته خبره کوي:
زموږ مکتب تعمیر نه لري، د ډېرې مشکلات سره مخامخ یو. باران یې، ګرمي یې، د شاګرد استادان په ښه طریقه درس نه شي کولی، شاګردان په ښه طریقه درس نه شي یادولی. زموږ د مقامات څخه دا هیله کوو چې زموږ ته دا مکتب جوړ کړي او زموږ مشکل ده پکې.
د کندز د پوهنې رئیس نجیب الرحمن ثاقب بیا وایي چې د دې ولایت په کچه د پوهنې په برخه کې پر سل ودانیزو پروژو کار روان دی او په بشپړېدو سره به د زرګونو زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
کمبود کتب یکی از چالش‌های کلان است که تا هنوز متعلمین شکایت داشته. رهبری وزارت محترم معارف
د کتابونو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل کیږي چې لا هم زده کوونکي ورسره مخ دي. د پوهنې وزارت 10 میلیونه کتابونه یې چاپ ته سپارلي او ډېر ژر به تر موږ را ورسیږي. موږ خپلې هڅې پیل کړې تر څو د ښوونځیو د میز او چوکۍ او نورو امکاناتو ستونزه هم هواره کړو.
د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز ولایت کې 523 ښوونځي موجود دي چې له دې شمېر څخه 138 ودانۍ نه لري او کابو 100 زده کوونکي په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د چارواکو په وینا د دې ولایت 80% ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او ټول یې فعال دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په دې خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري د کابل د پارک شار نو پر موضوع غږېدلی او د غرض اساسي بشري حقونو له بلې خبرونې سره یو ځای د تخبر وخوسي و نړیواله موضوع. په واشنگټن کې میشته د بشري حقونو ډلې فریډم هاوس په خپل کلنري راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې په تېرو 12 کلونو کې کله هم دیموکراتیکې هڅې په دغو هیوادونو کې دومره کمزورې نه وې. نور په دې راپور کې
فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا ایرو ایشیا سیمه کې له ډیموکراسۍ د پشاتګ لپاره خبرداری ورکړ. د بشري حقونو د مؤسسه وایي منتخب مشران په ګڼو هیوادو کې ډیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي، څو په واک کې پاتې شي او په دې ډول استبدادي واکمنۍ ته لار پرانیسي. په 2020 کال کې ملتونه د ترانزیټ په حال کې د هغه کلنی راپور نوم دی چې په واشنگټن کې د بشري حقونو دغې ډلې خپور کړی او پکې په اروپایي ټولنې کې له ډیموکراتیک پلوه د هنګری او پولند وضعیت تر ټولو بد ارزولی دی. په راپور کې راغلی دی چې په دې دوو هیوادو کې د تیرې یوې لسیزې په ترڅ کې په بېساري ډول ډیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شوي دي، خو په راپور کې په اکثر هغو هیوادونو کې چې ارزول شوي دي د ډیموکراسۍ وضعیت پکې د 10 کاله مخکې په پرتله خراب یاد شوی دی. په راپور کې د روسیه او بلاروس رژیمونه استبدادي رژیمونه بلل شوي چې د تېر یوه کال په موده کې پر خپلو خلکو فشارونه زیات کړي دي. فریډم هاوس بیا د بلګې په توګه څرګندوي چې بلاروس کې هغه مظاهره چان وځپل شول چې د ډیموکراسي لپاره یې هڅې کولې، او په روسیې کې د فساد ضد فعال او اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د وژلو هڅه وشوه. همداراز په روسیو کې د اوکراین له پولو سره نږدې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل د هغو هڅو برخې دي چې د دې هیوادو مشران غواړي په واک کې پسې پاتې شي. په راپور کې راغلي دي چې په ارمنستان کې له 2013 کال را په دې خوا چې هلته بخملي انقلاب وشو، د لومړي ځل لپاره تیر کال ډیموکراتیک حیثیت کمزورې شوې. په راپور کې د ګرجستان وضعیت هماغسې بلل شوی دی لکه په 2011 کال کې چې اوسنی واکمن ګوند د استبدادي رژیم ځایناستی شو. په راپور کې د قرغزستان په اړه ویل شوي دي چې ډیموکراتیک هڅې پکې د لس کاله پخوا په پرتله لږ څه کمزوري شوي دي. د اوکراین په اړه بیا راغلي دي چې د حکومت له لورې د اصلاحاتو هڅو ادامه پیدا کړه خو له مقاومتونو سره مخامخ شوه. د فریډم هاوس په راپور کې په ازبکستان او شمالي مسدونیا کې د تیر کال ډیموکراتیک هڅې سیل شوي دي، او ویل شوي دي چې په دې دواړو هیوادو کې په دې برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی. بوسنیا هرزګوینا بیا له 2016 کال را وروسته د لومړي ځل لپاره سټایل شوې ده.
او سم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د پروګرامونو لړۍ ونوي برخه.
سلام استاذ نوم څه دی؟
ډیر زیاته مننه، نوم یې زین الله زهین دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. پلان زه په لومړي سمستر کې د اقتصاد په زده کړو باندې بوخت یم.
له دې نورم کوم کار کوئ؟
پلان خو غواړم چې خپل زده کړې په مسلکي توګه مخکې یوسم، او خپلو درسونو ته مې اوږه ورکړی ده، او د مشرانو وروڼو هغوی دومره عاید موږ ته برابروي چې هغې باندې خپل ژوند په متوسطه توګه په مخ یوسو.
د ژوند نه خوشحاله یې؟ د کورنۍ عاید مو ښه دی؟
لکه د نورې نړۍ ژوند د هغې سره خو د افغانستان پرتله ډېره سخته ده چې وشي، نو الحمدلله ګذرخاله ژوند مو روان کړی.
نو روژه او درسونه څنګه دي دواړه؟
روژه خو که ووایم روژه مبارکه خو هم ډېره ښه ده، ځکه چې بارانونه کېږي، او درسونه دا چې ازموینې مو دي دواړه تر دې دمه ښه تېر شول، او هیله لرم چې ښه رزلټ به هم ترلاسه کړم.
مطالعه پکې کېږي روژه کې؟ اسانه وي که سخته؟
ما دغسې یو پلان جوړ کړی و چې مطالعه د تفریح په توګه ترسره کړم، نو ما وکولی شول چې ډېره ښه روژه هم مخته ورسره یوسم، او ازموینو کې هم ښه پچې حل کړم.
ستاسو ماشومتوب ته به وګرځو، د هغه وخت روژه ماتي درته یادېږي؟
بالکل رین صاحب، که ووایو دغه په ماشومتوب کې به کله هم چې موږ روژه ماتی کولو د کورنۍ غړو به موږ ته ویل، په هغې وخت کې دغه لاسپیکر دغه شیان ډېر نه وو، نو بیا به یې موږ ته ویل چې بیرون ووځئ، کله چې اذان وکړو بیا موږ ته خبر راکړئ چې اذان یې وکړو. نو هماغه شېبې هم ماته یادېږي، بیا دغه ماته یادېږي چې تر هغې به هغه وخت به یې موږ ډوډۍ باندې نه کینولو تر څو چې دوی نه وخوړلي.
د روژه ماتي پر مهال چې کومه سندره ماشومان زمزمه کوي کړې ده؟
بالکل، هغه سندرې مو ډېرې ویلې دي، غږ به مو سره کوو چې روژې روژې ماتی دغسې یو شی به مو سره ویل.
ډېر ښه، فکر کوي د ماشومانو سره یو ځای روژه ماتی کول یو ډېر ښه کار دی، ښه فرهنګ دی؟
بالکل اریان صاحب، که ووایو د روژې نه یخوا هم موږ ماشومانو ته ډېر درناوی کړی دی، هر وخت له موږ سره په ډوډۍ باندې ناست دي.
په روژه او بالخصوص بیا په روژه ماتي کې ځینې کورنۍ له ماشومانو سره تند چلند کوي، فکر کوي دا کار سم یا نه سم دی؟
ما یو ځای مې یو کتاب کې مطالعه کړې وه چې ماشومان له موږ څخه زموږ له خبرو څخه زده کړه نه کوي، زموږ له عمل څخه زده کړه کوي. که موږ غواړو چې یو ښه ټولنه ولرو، باید له خپلو ماشومانو سره ښه کردار وکړو، او لکه څه ډول چې موږ ښې خبرې ورته کوو هماغه شان په چلند کې هم دوی ته ثابته کړو.
ډېره زیاته مننه.
مننه.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم، په زابل کې دوه نه زیاته ګران پروشې داسې حکومت هېڅ مخنیوی نه کوي چې د سلو روپو شی د هغه په 300 ورکوي. دوکانداران د اوړو سه بېرته در خورچن والا در کسابانو ډېره زیاته ګران پروشې د هېڅ کومک د ولس سره نه ده کړی. د ګران پروشې کې شیان ساتلي دي، ګدامونه یې په ډک دي. نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په دغه کښې راووځي او دا خلک اصلاح کړي. السلام.
ورور یو ډرایور خبرې کوم، محمد ګل نومېږم، شارینه بارډر باندې امروزه بس ګمرک کې زه بله ورځ ګرځېږ. ګمرک کې تقریبا 300-400 موټر ولاړو، بیا ټول د 80-80 ټنه زغالې ورکړې پاکستان ته په شارینه بارډر باندې.
اوس وروره جانه بیا ټول په یو ورځ را خوشې کړل ټول بس چا ماتیل ته ورکړي بېرته ګورک را واوړي بېرته تر واخلي نور نور موټر پرې را باسي. وروره دا حکومت ولې د دې لار غم نه کوي؟ د دې د ټوله غلا روانه ده، مکمل غلا ده. دومره اویا ټنه راوړي سل ټنه هم نه محصول کوي. اوس موټر کې ولاړ دي دلته چارینه ته درا شي، ماتی دي وګوري، ګمرک دي وګوري، دلته ګمرک والا دي. مهرباني وکړئ د دې غم وکړئ. السلام علیکم.
کندار کار خراب دی،
افغانستان کې مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. خو اوس به فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي، خو نوموړي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبان وخت د رسیدو احتمال رد نه کړ. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي. دغه سفارت شارج دافیر راسویل سنتر ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاوتریخوالي او ګواښونو راپورونو له ډېرېدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکونکي له دې هېواده ووځي. راسویل سنتر زیاتوي هغه کسان چې کولای شي هم د دندې له بل ځای ترسره کړي له دې ځای ایستل کیږي، خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره مهم کارونه ترسره کوي د سفارت کې پاتېږي. د دغو کارکونکو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې لسګونه کسان په دې وروستیو کې د ماینونو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي. د بیان د ازادۍ کور فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا یوریشیا هیوادونو کې دیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویل دي چې په تیرو 12 کلونو کې هیڅکله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکي هڅې دومره کمزوري نه وې. روسیه اعلان وکړ چې د سلواکا او د دریو نورو بالټیک هیوادونو او ډیپلوماټان باسي. او د اروپا د فوټبال جام د اتلولۍ په نیمه پای لوبو کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالي سره کوي.
کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخله دې چې دوه نیوز خبرونه ته وار ورسیږي. یو بل موضوع راخلو. په غزنی کې خبر اعلان وایي دولت او نړیواله ټولنه د افغان خبر اعلان او د بیان د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې په دغه حساس شی بوکري خبر اعلان تر شا ودرېږي. دوی دا غوښتنه په دې ولایت کې داسې مهال وکړه چې په دې ولایت کې د خبر اعلان د ملي اتحادیې پخواني وژل شوي مشر رحمت الله نیکزاد کورنۍ ته د میر مسجد خان مډال ورکړل شو. نور په دې رپورټ کې
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را
دا د وژل شوي خبریال رحمت الله نیکزاد ژغدی چې د سه شمې په ورځ کورنۍ ته د غازی میر مسجد خان مډال ورکړل سو. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د غزنی ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی سربیره ځینو چارواکو د نیکزاد د کورنۍ غړو یو شمېر قومي مخورو مدني فعالانو او خبریالانو ګډون کړی وو. دا غزنی والی د نیکزاد کړنی وستایلی او هغه یو زړور خبریال یاد کړ چې په خبرای نیکزاد په وطن مین خبریال وو او نشتون یې د غزنی لپاره یو لوی ځای او بلله. والی وویل دغه مډال د نیکزاد کورنۍ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه په پام کې نیول سوی دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د هغه خبر اعلان لپاره چې کلونه کلونه د هیواد او خلکو خدمت کړي میډال ورکو چې د هغه له جملې څخه یو هم رحمت الله نیکزاد دی.
په افغانستان کې د خبریالانو ټولنې هم د دولت دا کړنستای خوایي چې باید د خبریالانو خوندیتوب ته هم پاملرنه وسی. په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي ځینې وسلوال چې د خبریالانو د وژلو په تور نیول سوي هغه باید د خبریالانو مدني ټولنو او د وژل سوو خبریالانو د کورنیو په وړاندې په علني توګه محاکمه سي. هغه زیاته کړه حکومت په دې اساس وخت کې د خبریالانو تر شا ودرېږي.
زموږ غوښتنه په ځانګړې توګه له حکومت نه او په عموم کې بیا له نړیوالې ټولنې دا ده چې د خبریالانو د مسؤلیت برخه کې د بیان د ازادي د خوندیتوب برخه کې په دغه حساسو شیبو کې د افغان خبریالانو تر شا ودرېږي.
وقار زیاتوي نیکزاد یو زړور، ځیرک، زړهسواند، خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان و. رحمت الله نیکزاد تیر کال د مرغومي میاشتې په لومړۍ نیټه ماښام په غزنی ښار کې د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخ ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبري ال وو او له خواو شاشلو کالو څخه یې په غزنی کې له بېلابېلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی و. هغه له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه مشر هم و. دا په داسې حال کې ده چې د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو پوره څلوېښت ورځې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم په بمی چاودنه کې وژل شوی و.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې باس کې برابر سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوی دفتر د شکایتو د څنګ مرستیاله اغلی ملغلره مایار سره وی په پیل کې دوه خره غلاست وی. اغلی مایار، ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه او په پیل کې تاسو خره غلاست وی. ما خبرونه ته لمړی پوښتنه باندې سمتره کو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه ارزوي تاسو؟
مننه مریم جانې، زه هم خپل سلامونه د ازادې د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو، یا ووایم چې څنګه یاد هم غواړم ووایم چې سوله اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تعریفونه لري چې کولای شو وایي چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی، همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده، او همدارنګه ویلی شي چې سوله د نظم، تعادل، د قانون حاکمیت او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې تعریف نه کولای شو دا واخلي چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بله مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره، او سوله په مثبت مفهوم سره، مثبته سوله هغه سوله ده چې پراخه وي، تلپاتې وي، او په هغه سوله کې چې د بشري حقونو او عدالت تامین وي او احترام ورته وکړی شي، نو هغې ته موږ مثبت سوله ویلی شو. همدارنګه بشري حقونه هغه اخلاقي حقونه دي چې انسان چې کله متولد کېږي د هغې سره من سره دي، او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي. او په دې معنا ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه موږ په نظر کښې ونیسو، لکه قومي، ژبني، دیني، مذهبي، ټول تفاوتونه هر انسان د دغه حقونو یعنې دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. په خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کې په د 2013 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې نه چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي، دا حقونه به تصویب شوي دي او په رسمي توګه پېژندل شوي دي چې په هغې قانون اساسي کې د تابعیت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابر والي حق، او د اجباري کار د مخنیوي حق، او داسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پېژندل شوي او تصویب شوي وو په هغه قانون اساسي. او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سوله د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی، او سوله یې د نورو بشري حقونو د منځته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې هلته وایي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري، او دغه حق یې روښانه توګه په رسمیت پېژندلی دی، دا چې سوله یو بشري حق. او همدارنګه په دوهمه ماده کې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ، د تبعیض نشتوالی، عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرا یې کړي. او تاسو وکولای شئ چې یو مثبت ټولې د شرایط رامنځته شي، یا همدا د سولې بشري حق د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. دا ویلای شو چې بشري سوله د یو بشري حق په توګه په بین المللي اسنادو کې یو منل شوی حق دی، او د هر انسان یو منل شوی حق دی، او په بین المللي او نړیوالو اسنادو کې اندازه چې بشری حقونه او ارزښتونه رعایت کړي، موږ کولای شو تلپاتې سولې ته ورسیږو، او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. او کله چې موږ سولې ته ورسیږو په تلپاتې سوله کې، په یو سوله ییز چاپېریال کې، کولای شو چې بشری حقونه او بشری ارزښتونه پلي کړو او ولرو. نو دا ویلای شو چې سوله او بشري حقونه لازم او ملزوم دي، یو بل او نه جلا کېدونکي ارزښت.
یعنې چې سوله راشي، تلپاتې سوله په افغانستان کې په خیر راشي، نو حتما بشري حقونه هم خپل تامین کېږي سره. په افغانستان کې د تلپاتې سولې ته د رسیدو په اړه د بشري حقونو یعنی څه نظریات وړاندې کوي، څه پیشنهادات لري؟
مننه. په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره برسیره د دې چې د مخالفینو سره حقوقي اړخ خبرې وشي، باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي، ترڅو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي. او په دې اړه حکومت د دې لپاره چې په هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي، یا تلپاتې سوله راولي او تامین کړي، باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي. او په هېواد کې د سولې په هکله په دې بحثونه شوي دي چې خلکو بعضې خندونه چې د سولې د راتلو یا د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي، هغه یې په ګوته کړي دي. چې زه د مثال په توګه هغه بسونه چې په هغه بسو کې چې خلکو هغه خندونه ویلي دي، زه وایم چې مثلا دوی اکثرا د امنیتي وضعیت د خرابوالي نه شکایت کړی، چې دا یو هغه عامل دی چې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدلو خنډ ګرځي. همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون، د اداري فساد، د اقتصادي مختیا نشتون، د بشري حقونو نه مراعاتول، همدارنګه د ښځو د حقوقو نه مراعاتول او نه حمایت، دغه ټول هغه خنډونه دي چې دوی ویلي، خلکو ویلي دي چې سبب د دې ګرځي چې موږ ونه شو کړای سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله منځته راوړو. نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي، باید ټولنیز او همدا ټولنیز نابرابري سبب د دې ګرځي چې بې عدالتي منځته راشي، او بې عدالتي سبب د دې ګرځي چې جګړه او نازرتي منځته راشي، او بالاخره موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو. نو باید افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تلپاتې سوله ولرو، دې ته باید ژمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي، ملي سرمایه په عادلانه ډول سره وویشي، سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي، او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي. نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نه شي، د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري، او موږ وکړای شو چې په خپله ټولنه، خپل هېواد کې یو تلپاتې سولې شاید.
ډیر زیات مننه کوم غالي معیار. قدر منوریدونکو، تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صحافي دفتر د شکایتو د څانګې د مرستیالي غالي ملغلری معیار خبري واوریدي. دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په زور کې ازریګو تاسو ټول په لوی لاس پرو خو وخت ولرای.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سحر سحر به په دې باندې منډي وای په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه می اومنی په کابل کې د نوی ښار یا شهر نو پارک ته ورغلی یاست
تفرید لپاره په خاطر دې چې دلته خوشم راځي او ګورم چې مثال د چمنونو ګورم د پارکونو ګورم زندګې د پارک کسان ګورم زندګې د خاطر دلته راځو
دیات پارک تاریخ تر کومه رسیدي
د نوی ښار پارک تقریبا د شپېتو کلو جوان پنځه شپېتو کلو وړاندې خبره
اوس په څه حالت کې دی
په تاسف سره په دې پارک کې ډلې ډلې معتادین یعنی هغه څوک چې د پوډرو او تاریاکو په نشه روږ دي په دې پارک کې ګرځي
خبرونه کې هم د موضوع چېړو په پایل کې د نوی ښار د پارک لرغونتوب ته تمکیګو بیا یې ارزښت روښانه وو او د بیا جوړونې پاک لای د مسؤولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو لازدي رادیو سره اوسئ قدر منوتونکو پارک هغه ځای دی چې د ستړي سرګردانه او بوخت ژوند له بوج څخه مو ذهن ته تر یو حده آرامی ور بخی ټول خلک په تیر بیا غا کسان چې دماغی کارونه کوي په فارغ وخت کې د تفریح لپاره پارک او پارک ته ورته زینو ته ډیر اړتیا لري چې ورشي ذهن آرام او وساشي په کابل کې د نوی ښار پارک هم چې په شپې ته جریبه ځمکه کې جوړ دی هغه ځای دی چې لبی لبیلو سیمو څخه خلک ورته راځي او لښنه فضا څخه خوند اخلي دا چې یاد پارک څه وخت جوړ شوی دی د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو
د نوی ښار پارک تقریبا زما انځولی دی زه د لسو یولسو کلونو وم چې په دې پارک باندې کار روان و په نوی ښار کې یو نوی ګام و د پارک سینما هم چې د دې ښار یوه برخه وه هغه هم په هماغه وخت کې جوړېدلی یعنی تقریبا د شپېتو دوشپېتو کلو جوان پنځه شپېتو کلو وړاندې خبره ده چې د پارک کارونه روان و او د پارک جوړ شو او بالاخره د خلکو د تفریح ځای و سینما هم یوه آبرومنده سینما و ټولو سینماګانو نه خلکو ارزښت ورکاوه دا د ملت یو میراث د یو وخت نمایندګي کوي نو زما له نظره دا ښه کار ونه شو چې دا سینما ړنګه شو د ښځو لپاره د هغه ځای پکې و د فاتحې اخیستلو نو په دې ترتیب دا یو ښه ځای و دا باید د سره ترمیم شوی وای جوړ شوی وای نوي تاسیسات پکې شوي وای
د نوی ښار پارک د کابل په زړه کې جوړ دی په یاد پارک کې دنګې ونې شنه چمنونه بیلابیل ګلان د لوبو میدانونه پاکه هوا هغه کسانو بدرنګ کړي چې نشه پکې کوي په هر حال په دې وروسته غږیږو اوس لیکوال او د دعوت د پوهنتون استاد وجیه الله زهیر د نوی ښار پارک د ارزښت او د چارچاپېره ځایونو په هکله یې معلومات راکوي
ختیځ یا شرق طرف ته د حاجي یعقوب څلور لارې ده او همدارنګ غرب طرف ته انصاری څلور لارې یا چارایي موقعیت لري شمال او جنوب طرف ته ویلی شو چې هوټلونه موقعیت لري دا چې انسان یو ټولنیز او اجتماعي مخلوق دی په خپل ژوند کې سیاحت تفریح او ښه وخت تېرولو ته اړتیا لري ویلی شو چې په دې برخه کې له شک پرته د شنو سرسبز ځایونو همدارنګه د پارکونو او باغچو رول څرګند او ډاګیز دی ویلی شو چې پارکونه دي چې انسانان پکې دمه کوي پارکونه دي چې په شنو او سرسبز جوړښتونو کې خلک د آرامۍ او سکون ساه اخلي
اوس د نوی ښار د پارک د اوسني حالت د لیدلو لپاره یاد پارک ته ورځو او هلته له ناستو کسانو سره غږیږو دا چې هغوی څه وایي له ځان سره مو بیایو په کابل کې کله چې د نوی ښار پارک ته ورننوځي نو تر هر څه وړاندې په کسانو مو سترګې لګېږي چې دوی نشه کوي
وړاندې نور کسان هم ستاسو تفریح ته راغلي دي، خو د نشیانو شمیر پکې زیات دی. اول به هم دوی ته ور وګرځو او سره وبغږی ګوڅېل څومره وخت را پدې خو دلته دوی د نشې لپاره راځي.
وحید الله،
دلته د نوی ښار پارک ته چې راغلی څه کوي؟
عمل لپاره.
څه څه
پوډر
هلته به څوک نه درته وایي چې ولې راغلی؟
څنګه نه وایي، هره ورځ عسکر راځي.
دیانو چې عسکر هم راځي، یعنی عسکر نه ډارېږي؟
ډارېږي خو تخته ورنه.
غیر د شارناو لپاره نور چیرته ځي د پوډر وهلو لپاره؟
فلسوختي خو ته تپې سره شمالي ته ځو.
تاسو خپل نوم راته وایي؟
جواد.
څوک سال ته پوډر وهي؟
خلک ډېر راځي.
تقریبا څوک کسه؟
یو پنځو کسه، شپږ کسه.
هلته د شارناو پارک کې څومره وخت به تیروي؟
زه خلاص کاله مې تیر کړی و.
لاس کاله
دا کور مې نه دی و.
ښه، د شارناو پارک ته کور دلو؟
شپه ورځ هم دوته مې تیر کړی و.
هغه هم د پوډر لپاره کور؟
خو به کله کله پوډر، کله کله همداسې مې تیر کړی.
څوک نه درته وایي چې ولې دغه پارک کې ناست دلته خلک تفریح ته راځي او ته دلته نشه کوې؟
ولې نه وایي؟ خو څوک قمانداران عسکران دي راځي ډېر جنجال وکړي، پوه شوې؟ خو مونږ د خلک پیسې نه وایو.
د کابل د نوي ښار په پارک کې نه یوازې نشایان بلکې ځینې هغه کسان هم راځي دلته شپې ورځې تېروي چې دوی سرپناه نه لري. یو میرمن چې د ونې سیوري ته ناسته ده په مخ کې یو غټ پنډکی ایښی او داسې ښکاري چې شپه یې همدلته تېره کړې ده. دې ته ورځو او سره غږیږو. اول دې نوم راته وایي.
زه دلته کور نه لرم، کالي مې دغه د کندوز نه راغلی.
نوم دې راته وایي.
نوم نه څه کوي؟ نوم
څه مهال کندوز راغلی؟
څو ورځې کېږي راغلی.
څوک نه لري خپل خپلوان؟
نه، دلته څوک نه لرم.
د نوي ښار په پارک کې همته شپه تېرې؟
هلته مې شپه وکړه. هلته
ډارېدم نه؟
نه، هلته هغه چوکیګانې چې ده هلته مې.
ښه، پخوا د شارناو پارک څه رقم و؟
خو هم ښه و، همداسې و، خو اوس هم ښه ده، دغه ده شنه ده.
په ځوانۍ کې راتلې دلته چکر ته؟
او راغله وم.
د پارک پاک لاره ته وایي څومره دې دلته خوښېږي چې شپې ورځې تېرې کړي؟
دلته مې ډېر خوښېږي، ښه هوا لري، پاک هوا لري، خاورې نشته.
که دا راته وایې چې تر څه وخته به نو دلته د نوي ښار په پارک کې اوسېږي؟
څه خبر، څه وکړم؟
د نوي ښار د پارک په بله خوا کې بیا څو کسه سپین ږیري سړي لیدل کېږي چې دوی ناستې په خپلو کې کیسې کوي. دوی ته به هم ورسو او د موضوع په اړه به خبرې ورسره وکړو. خپل نوم راته ووایه.
نوم مې غلام محیدین دی، ولاد د بغلان.
دا راته ووایه چې نن د نوي ښار پارک ته د تفریح لپاره راغلی، یوازې نن کار وخت راځي؟
نه، هر وخت راځم دلته تفریح دپاره، خاطر د دې چې دلته خوښه مې راځي، چمنونه ګورم، پارکونه ګورم، دغې د پارک کسان ګورم، همدغې د خاطر دلته راځم.
په کابل کې نورو ځای ته هم ځي که یوازې د نوي ښار پارک ته راځي؟
نه، کابل ته چمن حضوري ته هم ځم او د بل ځایو کې هغه بل چمن ته هم ځم. حاجي عبدالرحمن، څومره چې چمن سړی ګوري او عمر زیاتېږي، همدغې د خاطر سړی چمنو کې ګرځي. خو داسې
عمر زیاتېږي؟
او په خاطر دې چې داشت شنو شنوالی شهر شي چې سړی ګوري، همدغه د خاطر روحیت ته مثال هغه تقویه کوي.
سمه ده، تل په پارکو او چمنو کې اوسې. خیر اوسې.
خیر اوسې.
دلته یو بل ورور هم ناست دی چې دوی هم د نوي ښار له پارک نه پخوانۍ خوږې او ترخې خاطرې لري. په پیل کې خپل نوم راته وایه.
زه عبدالبصیر یم. دلته په پارک کې اولتره د هر څه نه نظم موجوده.
پخا
فرزن گلونه دی منگه کشنه او کنه آقا لغت کهیه او که نکینه او و باس یالتا بر ازا طولی ونی دی منگه استلی دی همکاری نشته دی به بال دستل و نم ماتاییه پخا چی و که یوه نه به شمال و حال آقا به لیسه ولده هر انسان وظیفه و هماهنگی ولدی. دلتا سینمای پارک ارتلی داخل دو پارک آتا مخامخی سینمای زینب ارتلی آلوه 22 محافظ وطن که نظم تماما دیسپلین برابر. دلتا چی یو دستگرت و فیلتر بده آچه و غگ دربانده که و استگرت و فیلتر و فازلدانی که واچه و نه پریخدل آوز چی فیلا نینه درز را پودریان و دلتا شا و خا چا به چا تا نیلی چی دلتا که نه و کتا که نه و پورتا که نه دیر نظم سابق که مرمن به دقیه ارتالی منیجه به ارتالی آچه ارتالی آقا دقیه چیزش
تکرای بینه و
تکرای بینه و نه سالوچه با
چی پارت راتلی؟
پارت راتلی چا دو چا سرا کار ندلسته واقعی دیمکراتیکی جرتالی اماسی دیمکراتیک فعالو.
نارینه به چلت را تلیل چون نظم را تاوه؟
منظم دریشی بی آغستلی به زیادتر ایچی و آقا وقتی بیکار را نو چی وز طول ده بیکار را سایمنصب بو، مامور بو، مدیر بو، معلم بو، محصل بو، دا کسان برا تل
پارک تا
بله.
څومره د پارک خوښسته او څومره سانتیاوی دلته وی؟
یاره دومره خوښسته پارک چې مودل په دغه درس په دغه کې نو کابل کې نو دا اولین منتاز د پارکو نوې خور پارک ورته ویلي.
خلک به ملي تراتل مثلا دلته به غرفو کې شور نه خود د شین و؟
بله بله هر شی مجهز و. اولته سره کو غوړي کې مقصد
پارک تراتل بیا ټیکټ واخسته کوم مفت خلک
نه نه مفت راتل ټیکس نو په وخت
زمانوم ادمامت تخلص می بیغرات دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون که هم زه شایریم هم دی تاریخ و ساده زه دی آزاده رادیو نه دی جوند پشیبو که خبروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و ارمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگه دم ارمیشه دی پاره او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خواهی
دل چې یو شمیر کابل خاریانو آزادی رادیو سره په خبرو کې د نوی ښار پارک اوسنۍ حالت ډیر خراب خوده. دغه شاندوی د پارک سینما په ورانولو هم چې دغه پارک په اوڅنډه کې ودانه و خوشنۍ څرګنده کړه. دا چې د کابل ښاروالي څه ځواب لري موږ د یادې ادارې د نشراتو لمرستیال نور احمد احمدزی څخه پوښتلی دي.
په دې وروستیو کې سینما پارک ډېر قسمتونه یې وران سوي ول او د بارانو د طبیعي پیښو له امله نو کابل ښاروالۍ د یو انساني ناورین د مخنیوي لپاره دا سینما ورانه کړه او په دې په ځای باندې یو لوی سالون د فرهنګي جوړیږي چې د دې سالون د جوړولو لپاره اوس طرح او ډیزاین کې یو ښه ښایسته یو نقشه ډیزاین شوې ده چې په دغو ورځو کې له خیره سره هغه نهایي کېږي. وروسته له نهایي کېدو بیا ځي تدارکاتو کې چې هر شرکت چې دی ګټونکی و په همغه اساسي ډول باندې دی ځي کې به یو سینما کلاسیک راځي یو سالون د فرهنګي لوی سالون د فرهنګي چې هلته به فرهنګي کارونه یا هغه به مخته بول کېږي او په زمین کې د دې پارک لپاره هم همدغسې یو ښایسته نقشه ډیزاین شوې ده څه دې کې به کافي شاپونه وي او شنه ساحه به وي دا له خیره په دغو ورځو کې ډیزاین کېږي. یو ځای د دې لوی سالون د فرهنګي سره یو ځای کار به شروع شي. له خیره هم به د ماشومانو هم د خلکو لپاره کافي شاپ په نظر کې نیول شوی ده او شنې ساحې به د تفریح لپاره.
درنو دوستانو اوس هم له پارک څخه د کورونو په لور هر چیرې چې یاست د ژوند شېبې مو خوشاله غواړم.
پل روان